په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه پنځمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. بلخوا په بروکسل کې له افغانستان سره د پوځي او مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. السلام علیکم، په دې خبري ساعت کې اول دغه موضوعات څیړو او ستاسو نظرونه هم خپرو. تر پنځو بجو په خبري ساعت کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونې په پیل کې خبرونه خپریږي. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. خو رضوان مراد چې د نړۍ خبرونې تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، تر دې شیبې پورې د نړۍ په خبرونو کې مهم څه دي؟
ساری صاحب، د نړۍ په خبرونو کې په پیښور کې نن دوه بمی چاودنې دي چې د پولیسو یو لوړ رتبه افسر یې وژلی دی، او دغه راز د دې خبر جزئیات هم لرو چې د پیسو نړیوال صندوق له ایران غوښتي چې د خپل اقتصاد د ودې لپاره د یوازې په تیلو تکیه نه کوي.
بلې، د دې او نورو خبرونو تفصیل وروسته. اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان خبرونه اوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن رسمن د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. نایب افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور یې شپږ ویشت کسان نیولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د دې شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سند به د ښاغلي حکمتیار له ملاحظاتو وروسته بیرته افغان حکومت ته وسپارل شي.
نن چې کوم مسوده ترتیب شو، موږ د شورای عالی صلح چې کوم اجرایه شورا وو هغه ته وړاندې کړو، هغوی هم تایید کړو. بیا دغه مسوده رسما د پیر سید احمد ګیلانی چې د شورای عالی صلح رئیس دی، رسما د حزب اسلامي چې کوم پلاوی وو کوم هیئت چې راغلی وو هغوی ته وسپارل شو.
د یادونې وړ ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوي او حکومت ترمنځ له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې روانې وې چې د تېرې یکشنبې په ورځ دواړو لورو د سولې په سند موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې به له 2010 تر 2020 میلادي کاله د افغان ځواکونو د تمویل د څرنګوالي په اړه بحث وشي. دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې کیږي.
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې چې سبا جوړیږي د افغان پلاوي مشري کوي. نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتکر نن د افغان کارګرانو د ملي ټولنې لخوا د خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل چې په هیواد کې خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ د جنبش روشنایي په مظاهره کې اووه تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د مظاهرهچیانو لخوا وهل او ټکول شوی دی. او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور یې شپږ ویشت کسان نیولي دي. دغه مرکز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په نیول شویو کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي چې یوه یې د ایران اوسیدونکې ده. خبر پاڼه وایي چې د نیول شویو کسانو دوسیې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي په پیښور کې نن دوه بمی چاودنو د پولیسو یو لوړ رتبه افسر وژلی دی او اتلس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د پولیسو یو افسر ساجد خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل لومړۍ چاودنه د سړک د غاړې ماینو او دوهمه چاودنه هغه مهال وشوه کله چې پولیس او خلک د لومړي برید په ځای کې راغون شول. په ټپیانو کې پولیسان د شورین کارکوونکي او د رسنیو کسان شامل دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تکیه نه کوي. د آی ایم ایف مرستیال مشر ډیوډ لپټن تیره ورځ وویل ایران د دې لپاره چې له نړیوال اقتصاد سره بیا ونخري باید نور فرصتونه ولټوي. په تېره جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران د خپلو تیلو د استخراج چارې په ډراماتیکه توګه چریکې کړي دي. دا هیواد په ورځني ډول 4 میلیونه بیرله تیلو باسي. دا پیسو د نړیوال صندوق مرستیال پر ایران غږ وکړ چې د چین او لاتینی امریکا د هیوادونو په څیر د خپل اقتصاد د ودې لپاره د آزاد بازار د اصلاحاتو په ګډون دی له نړیوال اقتصاد سره د بیا وصل کېدو په خاطر نورې زمینې برابرې کړي. روسیه ادارت کړه چې ګواکې د هیواد د سوریې د لرغوني سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. موسکو پرون ویل په دې ساحه کې د دوی پوځي حضور موقت دی او پوځیان د هغو ماینونو د وستلو او خونسا کولو لپاره دغلته دي چې داعش پر دې سیمه د واکمنۍ پر مهال تر شا پرېښي دي. روسیه وایي د سوریې حکومت ورته په همدې سیمه کې د سرتیرو د ساتلو رسمي اجازه ورکړې ده. په همدې حال کې د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر له روسیې مننه وکړه چې د پالمیرا د لرغونو آثارو په خوندي ساتلو کې له دوی سره همکاري کړې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د جنگي الوتکو په ملاتړ په تېره مارچ میاشت کې پالمیرا تاریخي ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه بیرته ونیو. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې له کریمیا څخه په ډله ییزه توګه د تاتاریانو د وستلو د کالیزې په مناسبت کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر رابرټ کولوویل وویل روسیې په تېرو 2 کلونو کې په کریمیا ټاپو وزمه کې د تاتاریانو پر ضد ځپونکي اقدامات کړي چې پکې د تاتار چارواکو ځورونه، ویرول او زندانی کول هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي روسیه مسؤلیت لري چې د اقلیتونو حقونه خوندي وساتي او په سمدستي توګه په کریمیا کې د تاتار اقلیت د استازو مجلس افعال کړي. په 1944 کال کې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د مې میاشت په 13 نیټه شاوخوا 2 لک تاتاریان له کریمیا څخه په اورګاډو کې ازبکستان ته واستول شول. ګومان کېږي چې په دې سفر کې زرګونه تاتار وګړي وشل شوي وو. او د سوکوهنې د درون وزن سیالي چې ټاکل شوه د روسیې او امریکایي سوکوهونکي ترمنځ په مسکو کې وشي لغوه شوه. ټاکل شوه چې د روسیې سوکوهونکي الکزندر پویتکین له امریکایي اتل دیونتی ویلرد سره مخامخ شي. خو د سوکوهنې نړیوال شورا دا مسابقه د دې لپاره لغوه اعلان کړه چې ثابت شوه چې روسیې سوکوهونکي له ممنوع درملو استفاده کړې ده. خو د روسیې سوکوهونکي د مدیر ټیم پر دې پریکړه اعتراض کړی دی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 40.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15 اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شاید د پام وړ نتیجې ولري، خو د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر دا غونډه دومره مهمه نه ګڼي. هلته په بروکسل کې له افغانستان سره د پوځي او مالی مرستو پر دوام خبرې کېږي. د چارو څارونکي څه غوښتنې لري؟
که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی، مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادونو له طرفه نه ګواښل.
راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشې کړي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورباندې انتقاد لري.
دغه سې زندانیانو د خوشې کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوو.
تر 15 بجو په دې خبري ساعت کې نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څلور اخیزې ډلې پنځمه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال کوي. د څلورو هیوادونو په دې ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر په کابل کې د تېرې میاشتې له حملې وروسته ویلي و افغانستان تر هغو په څلورو اړخیزو غونډو کې ګډون نه کوي چې پاکستان پر خپلو هغو ژمنو چې د دې لړۍ په تېرو غونډو کې کړې وي عمل نه وي کړی. محمد اشرف غنی وویل پاکستان ژمنه کړې وه د هغو طالبانو په وړاندې به پوځي اقدام کوي چې له سیاسي پروسې سره نه ملګري کېږي. نننۍ غونډه په دې اصل کې جوړیږي چې اجرایه رئیس په چین کې د افغانستان د سولې پر پروسې له چینایي چارواکو سره خبرې کړي دي. بلخوا د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. دغه ورځ د پاکستان دفاع وزیر د اسلام آباد تر نننۍ غونډې مخکې په خپلو خبرو کې د افغانستان او پاکستان امن یو وباله او د افغانستان د سولې له پروسې یې ملاتړ څرګند کړ. وسلوالو طالبانو په تېرو څلورو غونډو کې هم برخه نه درلوده او خپل پسرلنی عملیات یې پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. رابعه جانې، څه دي نور تفصیلات په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې په باب؟
په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه نن د ماسپښین د دوو بجو داسې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشر ولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال کوي. دا شان د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي ډینګ ژوژن کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه پورې څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د دې نه علاوه د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور وړ ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز دا پنځمه غونډه چې په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه بیا د څنډ ښکار شوې وه. نورې کومې تېرې څلور غونډې چې وې نو هغه په اسلام آباد او کابل کې شوې وې. بلخوا نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي. د دې نه علاوه ډاکټر زاخلوال تېره ورځ د پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و.
بل رابعه جانې، د دې غونډې د احتمالي نتیجو په باب هلته چارواکي یا صاحب نظران څه وایي چې دا غونډه به څه د پام وړ نتیجه ولري؟
کم کارپوهان چې دي د هغې په نظر چې پاکستان باندې فشار دی د امریکې لخوا، افغانستان لخوا چې طالبانو سره مذاکرات وشي او دا غونډه کارپوهان په دې لحاظ مهمه ګڼي، وایي چې پاکستان او چین امریکا غواړي چې دا غونډه مخکې هم روانه وي او د مذاکراتو لپاره هلې ځلې جاري وساتل شي او څه نتیجه یې مخې ته راشي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله رابعه اکرم خان و په اسلام آباد کې چې په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې پنځمې غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. دغه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال کوي. په دې غونډه کې غړي هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د څلورو هیوادونو په دې ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي ګډون لري. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې دا پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د سولې په مسله کې همکاري وکولی شي؟ آیا پاکستان به پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟ کولی شي چې خپرونې ته زنګ را ووهئ. په څو شیبو کې به ستاسو ټلیفونونه ځواب کړو. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0999203540 بله شمېره مو د 0982255. بیا هم دغه مسله څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شاید د پام وړ نتیجې ولري. د دې په باور افغان حکومت دې هم د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه او ستراتیژي جاري ساتي او هم د سولې خبرې پر مخ بیایي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت پر مبارزې او د پروګرامونو او ستراتیژیګانو په پلي کولو د ټینګار تر څنګ وایي چې په هر حالت کې د سولې په اړه خبرو ته باید نه ونه ویل شي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړي جعفر مهدوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له دې سره چې پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رښتینې نه دی پاتې شوی، خو بیا هم د سولې دروازې باید ونه تړل شي.
په هر وضعیت کې د سولې دروازې باید ونه تړل سي، حتی د ټولو ستونزو او سوء تفاهمونو او د پاکستان یا بل هر هیواد د غیر صادقانه چلند سره سره باید د خبرو دروازه ونه تړل سي.
د ښاغلي مهدوي په وینا کې خبرې هر څه بې ګټې وي، خو دا چې افغانستان په خپل حضور سره نړیوالو ته دا ښیي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري، دا په خپله یو مهم ټکی دی. د افغانستان لپاره د سولې د څلور اړخیزې غونډې څلور ناستې له دې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي، او دا یې پنځم پړاو ناسته ده چې په اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان کې د افغان حکومت سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان حکومت په استازیتوب په دغې ناسته کې ګډون کړی دی. افغان حکومت دغه ناستې ته ډېر خوشبینه نه دی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په خپلې هغه ژمنه کې چې طالبان به د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې د خبرو میز ته کینوي ژمن پاتې نه شو، او پاتې خبرې هم ورسره د وخت ضایع کول دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون بې ګټې بولي. د چارو کارپو لطیف نظري وایي چې په دغه غونډه کې له کوم تضمین پرته د افغان حکومت د استازو ګډون یوه تېروتنه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هیڅ عملي ګټه نه لري. پاکستانیان یوازې غواړي وخت ضایع کړي، افغان دولت بوخت وساتي، او له دې طریقه خپل پوځي او استخباراتي هدفونه لاشا پر مخ یوسي. نو ځکه زه فکر کوم که افغان دولت په دغه غونډه کې تر کوم تضمین پرته ګډون کوي، نو دا به یو ډول غفلت وي.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته تر هغه بدل شو چې په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې په خونړي برید کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3.5 سوه نور ټپیان شول. خو معلومه شي چې د څلور اړخیزې غونډې د پنځم پړاو ناستې پایلې د افغان حکومت دغه خواوختې دریز بدلولی شي که څنګه.
ومردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شاید د پام وړ نتیجې ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه پنځمه څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال کوي. برخوال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د امکاناتو په اړه خبرې کوي. د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند بیا په اسلام آباد کې نننۍ غونډې ته خوشبین نه ښکاري. هغې فرشتې نگا ته په مرکه کې وویل
زه فکر کوم چې دا د دې غونډې نه څه زیات امید نه دی کول پکار، ځکه چې چېرته بیا مبارزه شروع کړې ده چې څوک افغانستان کې یو هلته جګړه روانه ده او خلکو سره خبرې نه کېږي، او دا څلور هېوادونه هر میاشت په خپلو کې خبرې کوي. نو دوی خو په خپلو کې به خبرې ضرورت نه شته، باید چې چا سره هلته جګړه ده هغوی ته خبرې شروع شي، هغوی ته خبرې کېږي نه، او دوی په خپلو کې سلام مسلات کوي. یو بله خبره دا ده چې د طالبانو د دې خلکو سره د خبرو اترو سره امکان موږ ته ځکه نه ښکاري چې هغوی صرف دوه خبرې کړي، یو یې قیدیان زمونږ اپلای شي، یو بل یې دا تور لیست چې کومې ختم شي.
پاکستان دا منلی ده چې د طالبانو کوم رهبران چې دی، د افغان طالبان هغه په پاکستان کې میشت دی، هغه پاکستان کې اوسیږي. افغانستان بار بار پاکستان ته دام ویلی ده چې دوی چې کله د خبرو اترو ته نازیریږي نو پکار ده چې دوی خلاف یو توس اقدام وشي. دا خبرې نن چې کوم کیږي ته دې کې هم افغانستان خپل موقف هماغه ویلی ده. دا نور هیوادونه کوم چې دی خاص کر پاکستان دوی باندې باید اقدام وکړي، هغه پکله تاسو سوای
دغه مطلب دا شو چې تاسو په زور باندې خلک مجبور کړي چې راشي خبره ده. نو که پاکستان د څه کار وکړو نو دا یې بدونه کیږي. یو خدای چې کوم خلک ته په زور راوړي خبره ته کینه او خبره به نتیجه نه ورکړي، او دې مخبره دا چې په زور خلک راولي خلک د پاکستان نه لاړ شي افغانستان ته بلاړ شي، استاد سمرا کنټرول او دغه نوم څنګه باندې ختم شي.
دلته یو بل خبر ده چې تاسو وایي چې دوی په زور باندې خبرو ته راوستای نه شي پاکستان، نو پاکستان د هغوی په خلاف خو اقدام کولی شي. دوی په پاکستان کې میشت شورای کویته شو که شورای پېښور شو، د دوی ځایونه پاکستان ته معلوم دی، نو پاکستان ولې د هغوی خلاف اکشن نه اخلي؟
پاکستان کنټرول بالکل ختم شي، دغه پاکستان اتنه نشي کولی، یو بل پاکستان اعتماد هم ختم شي، اعتبار هم ختم شي، طالبان سره هم پاکستان دښمنی شي، دغه سره د افغان حکومت سره مخکنه درا اړیکې ښې نه دي، نو بیا خو د پاکستان پوزیشن بالکل ختم شو. بیا خو د پاکستان نه دا تمه لرل چې دا به د یو ترینګلي چې څنګه کردار ادرولي، بیا خو بالکل ابد خبره ده
که چیرې نن افغانستان بیا په دې څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان نه وغواړي چې دوی خلاف اقدام وکړي او پاکستان اونه کې. تاسو په خپل د کابل کې ډیپلومات پاتې شوی یاست، نو تاسو ته داسې نه ښکاري چې د دواړو ملکونو چې ګاونډې او ډېر نږدې هم تعلقات نور هم به خراب شي؟
د افغانستان لپاره دا مطالبه کول چې دوی خلاف قدم وکړي دا غلطه خبره ده، ځکه چې لکه چې ما عرضه کړو خلک وایي چې د پاکستان په نیت باندې پوه شي، نو دوی به لاړ شي افغانستان کې به خپل سړی مړې به بوځي، خپل پارلمنونه بوځي. چې دوی دلته استوګ نه ښه ده، ځکه چې تر څه حده پورې پاکستان دوی سره اړیکې ساتلی شي، دوی سره چې کوم نیت خبرې اترې کولی شي، دوی راضي کولی شي، دوی په دلیل او په منطق باندې راضي کولی شي، او که د دوی نه لاړو بیا خو دا ټول کنټرول او دغه دا انفلوئنس او دا رسوخ او دا ټول هر څه به ختم شي. فکر کوم چې خبره دا چې ایشوز باندې باید چې خبرې وشي، په دې باندې خبرې نه کېږي چې طالبان په زور هم خبرې پیسې وي، چې کوم ایشوز د هغې باندې خبرې ولې نه کېږي چې سعودیان را خلاص شي ټول او د تور نه فکر نه ختم کوي.
د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند و چې ویلې په اسلام آباد کې نننۍ غونډې ته خوشبین نه ښکاري. دغه غونډه پیل سوې او برخوال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو پر امکاناتو خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څلور اخیزې ډلې پنځمه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر کوي. په دې غونډه کې غړي هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د څلورو هیوادونو په دې ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي ګډون لري. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې دغه پنځمه څلور اخیزه غونډه به د سولې په مسله کې همکاري وکولی سي؟ کولی سي چې دغه شیبه زنګ راته ووهي. په افغانستان کې مو دوی شمیرې فعال دي، یوه شمیره مو د 0-22-22-15-15، بله شمیره مو د 0-99-203-15-15. ځینې اورېدونکي په لاین کې دي، دوی ته به ورسو، د دوی نظر به واورو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله السلام علیکم. خو سلام تاسو ته ستاسو تخنیکي همکار تاسو ته ازادي اورېدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني،
مننه. غونډه خو روانه ده، غونډه خو ښه ده او د خبرو دروازې چې خلاصې دي خو ښه ده، خو له پاکستانه دا امید نه کېږي چې د افغانستان سوله وایي، ولې چې افغانستان پاکستان خپل مقصد لري تر څو پاکستان د کنر په اوبو کې.
حاجي صاحب ستاسو غږ ډېر خراب راځي، خپل موقعیت یو څه بدل کړئ ځکه چې آواز مو ډېر خراب راځي. موږ ته
د افغانستان په مسایلو کې دوی ته ونډه ورنکړو او د افغانستان په خارجي سیاست کې دوی ته برخه ورنکړو. دغه 15 اکتوبر چې له پاکستان سره موږ ونه منو، پاکستان به هیڅ وخت موږ سره صادقانه همکاري ونه کړي او د سولې په لاره کې به موږ سره همکاري ونه کړي او طالبان به د خبرو میز تعذیر نه کړي او هېڅکله به دوی د طالبانو په ضد باندې داسې اقدام ونه کړي چې هغه طالبانو ته نقص ورسوي.
ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل سو چې له دې غونډې څخه زیاته تمه نه لري. تاسو وایئ چې پاکستان صادقانه همکاري نه کوي. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، دته هم ورزو چې په دې اړه څه نظر لري. تخنیکی همکاری شرکه وی چې اوریدونکې نه سي اوریدونکې استا د تبور سو مهرباني وکي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، تاسو ښه خبرېږئ.
زه
مهربانی وکړئ تاسو څه فکر کوئ چې دا پنځمه غونډه به د سولې په مسله کې همکاري وکولی سي یا سولې ته به زمینه برابره کړي؟
دا پنځمه غونډه چې دا طالبان خو جوړه کوي پاکستان یې کوي خو د افغانستان حکومت یې نه کوي.
ولې افغانستان حکومت روغه جوړه نه کوي؟
هغه چې کوم شرایط ورته وړاندې کوي طالبان دوی یو شرط نه ورسره مني نو په دا خاطر دوی سوله نه کوي.
خو طالبانو همیشه کله خپل دریز نرم کوي کله سختوي، سړی نه پوهېږي چې د دوی اصلي شرطونه څه دي او کوم شیان دوی مني کوم شیان څخه تیریږي. دغسې نه ده؟
طالبان خو پر دې باندې قوي دي، اصلي دوی نرموالی ښکاره کړي نو هغه هم څه نرمه ښکي
کوي،
دوی کمزوري مثلا هغه څه څه نرمه ښکي.
مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم ستا ده ته هم ورځو چې په دې اړه څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. فخر جوړ ګران.
مننه ژوندۍ اوسئ، مهرباني.
خیر سه کچیر په پاکستان نه پاسه مولا افغانستاني
افغان
دا جوړه به کله ګرانه چې دغه یو تشرفانی دلته خلک غټ خاص خلک ادامه یې بیا دی له دکتار سره ملاتړ کوي نو کله بیا دا جوړه کېږي.
ډېره مننه ستاسو اورېدونکو څخه چې خپل نظر مو راسره شریک کړ. کله یوې خوا په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې پنځمه غونډه روانه ده او له وسلولو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ مذاکرو په باب پکې بحث کېږي. هلته د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کېدونکې ده. دا غونډه سبا او بل سبا کېږي او د افغانستان پر مسله به پکې تر ډېره بحث کېږي. خو د غونډې په درشل کې د ناټو سرمنشي پر ځینو موضوعاتو خبرې کړې. احمد شیبر په بروکسل کې دی له نورو جزئیاتو سره. شیبر صاحب، څه ویلي دي د ناټو سرمنشي نن؟
د ناټو سرمنشي جنس ستولتنبرګ دغه اوس هم چې زه له تاسو سره خبرې کوم خبري کانفرنس ته خبرې کوي، مخکې تر دې چې د خبریالانو سوالونو ته ځواب ووایي، د افغانستان په باره کې وویل چې د ناټو په دې غونډه کې به د قاطع ملاتړ د ماموریت پر ملاتړ خبرې وکړي او همدارس بل افغان ځواکونو سره د مرستې موضوع وڅېړي.
We will discuss our future support for Afghanistan, including plans for our rescue support mission and continued financial support for the Afghan security forces.
د ناټو په د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د جمعې په ورځ په تفصیل د افغانستان په باره کې د بهرنیو چارو وزیران خبرې وکړي، چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم برخه اخلي.
بله شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې افغانستان د غونډې د اجنډا په سر کې ځای لري. نور کوم موضوعات دي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو بحث به ورباندې راڅرخي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې؟
یان ستولتنبرګ چې څنګه اشاره ورته وکړه، تر یو مهمه موضوع د مونتینګرو ده چې له ناټو سره به سبا یو تړون لاسلیک کوي، او ستولتنبرګ وویل چې له دې وروسته به مونتینګرو کولی شي چې د ناټو په غونډو کې د څارونکو په صفت باندې برخه واخلي، او دې ته به زمینه برابره شي چې مونتینګرو د ناټو نه وشتم غړی شي. البته د مسدونیا په برخه کې چې کله خبریال ترې پوښتنه وکړه، د ویل چې هلته لاسونه شته او هغوی ته د څارونکو په صفت غړیتوب نه ورکوي. او د افغانستان ته نږدې سیمو کې د عراق په باره کې د خبره وکړه چې د عراق صدر اعظم علي بادي له ناټو غوښتي دي چې د عراقي ځواکونو د ماموریت په برخه کې ناټو سره مرستې وکړي. نو دا مسله به هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وڅېړل شي. یو بل مسله چې په یو ډول افغانانو سره ارتباط لري، هغه د غیر قانوني مهاجرو مسله ده، چې دا مسله هم د ناټو د سرمنشي په وینا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې څېړل کیږي. که څه هم د خوشبینی څرګنده کړه چې د اپریل په میاشت کې د مارچ د میاشتې په پرتله 90% مهاجرین چې د ترکیې له لارې اروپا ته راتلل کم شوي دي. او د روسیې په برخه کې د وویل چې یو شمېر ځواکونه به د اروپا په ختیځ کې ناټو ځای په ځای کې او په ځینو سیمو کې خود نه ده دی پوځیانو د شمېر په اړه څه وویل او نه ځایونه په نقشه کړل.
ډېره مننه احمد شیبر وو چې له بروکسل څخه راپور راکوه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیږي. د غونډه سبا او بل سبا کیږي او افغانستان د اجنډا په سر کې ځای لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم ماریا له خاکسار د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ یو معلول یم. مونږ د پیسو مشکل ډېر کوي، ټول ولایتو کې پیسو پروګرامونه د مالونو خلاص دي او زمونږ په لغمان کې په چپه ولاړ دي. دغه شهدا او مالونو رئیس چې ده سرپرست نن نوی رئیس راځي، حتی منفق هم ده نن نوی رئیس معرفي کېږي وزارت له خوا نه. زمونږ پیسو مشکل ده، روزه راتلونکي ده، ټول مالونو کار او کسب خو نه لرو. دغه پیسو ته خدای ته هم تمه ده، دغه پیسو ته هم تمه ده.
وفادار کنړ خبرې کوم. کنړ ځنګلات په ډېر بې رحمانه طور وهل کېږي، باید چې دا بند شي او همدغه حکومت پکې لاس لري. که دا بند نه شي نو خلک به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، سیلابونه وبرې شي، همدا خلک چې لرګي وهي مرستې به دې اخلي او غریب به بیا هم غر کړي. په دې هیله چې پیغام نشر شي.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت د دیارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ټولې نړۍ په مسلمانو باندې غږ کوم چې جنګ نه لاس واخلئ. جنگ کې زمونږ خیر نشته. یو مسلمان بل مسلمان د دښمن ګرځېدلی دی، یو پښتون بل پښتون د دښمن ګرځېدلی دی، یو افغان بل افغان ته دښمن ګرځېدلی دی. خاصتاً په افغانستان کې چې کومې ډلې جنګېږي، دغه ته سوال کوم، اردو څوک دی، پولیس څوک دی، حزب اسلامي څوک دی، طالب څوک دی، امارات څوک دی؟ یو مو ژبه دی، یو مو دین دی، یو مو اسلام دی، یو مو بیرغ دی، یو مو کلمه دی.
اوریدونکو له دې پیغامونو سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد ناوړی.
د افغانستان او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه نن په اسلام آباد کې پرانستل شوه. د افغان حکومت چارواکي وایي چې د مختلف سیمو د امنیتی وضعیت د ټینګښت لپاره لا نور اقدامات کوي. پاکستانی چارواکي وایي په پېښور کې نن 2014 د پولیسو یو افسر ووژه او 13 تنه نور یې ژوبل کړل. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو د تیلو په بازار تکیه نه کوي. روسیه دارت کړی چې ګواکې د هیواد د سوریه د لرغونی سیمې پالمیرا په ساحه کې یو پوځي اډه جوړه کړې ده. مسکو وایي په دې ساحه کې دوی پوځیان شته خو د ماینونو خونسا کولو لپاره دغلته ځای پر ځای دي. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حق ته درناوی وکړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې له کریمیا څخه په ډله ییزه توګه د تاتاریانو د ویستلو د کلیزې په مناسبت کړې ده.
او سم سپورټي خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې افغان پراختیایي لوبډلې د پاکستان له ایچ بی ایل ټیم سره د دوو څلور ورځنیو لوبو لومړۍ یوه نن پیل کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو وویل چې د پاکستان ټیم لومړی د بیټینګ پریکړه وکړه او تمه ده له دې پړاو وروسته دواړه ټیمونه څلور یو ورځنۍ سیالي هم ترسره کړي. د پاکستان د حبیب بینک ټیم یا ایچ بی ایل د دوشنبې په ورځ کابل ته راورسید او تر 28 ورځې به په کابل کې وي. د شمال زون د بدن د ښکلا د اتلانو سیالي په کابل کې پیل شوه. د بدن د ښکلا د ملي ټیم روزونکي نورالهدا شهزاد ازادي اړتیا ویل چې په دغو سیالیو کې به له 10 لکونو څخه 315 لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی شهزاد زیاته کړه چې د دغو سیالیو هدف د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. ښاغلی شهزاد دا هم وویل چې د مرکزي ختیځ او لویدیځ زون د اندام د ښکلا سیالي څه موده مخکې ترسره شوې. او د افغانستان د بدني روزنې د ریاست او تکواندو فدراسیون هغه لوبغاړي وستایل چې د تاجکستان تکواندو په آزادو سیالیو کې اتل ولې ګټلې دي. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ویل چې د تاجکستان په آزادو سیالیو کې افغانستان وکړای شول چې د منځنۍ اسیا او لویدیځ اسیا هیوادونو ترمنځ لومړی مقام خپل کړي. د ښاغلي پیمان په خبره په دغو سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران شاوخوا 300 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې افغان لوبغاړو د سرو زرو او نقرو د 11 مډالونو په ګټلو سره اتلولي خپل کړه. د خبرونو پای.
له سببونو کاکړ نمو سپورټي خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشي کړي، خو د بشري حقونو کمیسون ورباندې انتقاد لري.
دغه سیزن دانیانو
د خوش کولو په موکې باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي. نیا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پیله د خبر اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت شوې دي. تر 50 بجو پورې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته د فنلند د هغې فیصلې په جواب کې وکړه چې له مخې به یې افغان کډوال له دغه هېواده ایستل کېږي. تفصیل له قسیم سولمن نوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل اروپایي هیوادونو د کډوالو د اجباري استلو مخالف دی. دغه وزارت ویاند خیر الله آزاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو چارو وزیر به د بروکسل د غونډې په څنډه کې له اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړي.
هم با اتحادیه اروپا هم با کشورهای مختلف اروپایي
دوی وایي هم له اروپایي ټولنې او هم له بېلابېلو اروپایي هیوادونو سره دوه اړخیزې خبرې لرو ترڅو له هغوی سره یوې نتیجې ته ورسېږو او له اروپایي هیوادونو د هغوی د اجباري ایستلو مخه ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې د فنلند حکومت د سېشنبې پر ورځ وویل چې د کډوالو د منلو شرایط یې سخت کړي او افغان، عراقي او سومالیایي کډوال به له خپلې خاورې وباسي. د فنلندي چارواکو د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې 15200 افغانانو په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په فنلند کې د افغان کډوالو پر ستونزو له هغه فنلندي پلاوي سره خبرې کړي چې څه موده مخکې کابل ته راغلی و. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په پام کې لري له فنلند سره د کډوالو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړي او په خبره یې له دغه هیواد غوښتي چې په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو د بیرته ستنولو زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR ویاند نادر فرهاد وایي دغه اداره له فنلند څخه غواړي چې د افغان پناه غوښتونکو اسناد په جلا توګه وڅېړي او د هغې له مخې د کډوالو په اړه پریکړه وکړي.
له
ټولو اروپایي هیوادونو څخه تل زموږ غوښتنه دا وه چې د پناه غوښتونکو اسنادو ته په انفرادي توګه رسیدګي وسي. که د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي نو په دغه هیوادونو کې دې ومنل سي. شغلی فرهاد وایي هغه افغانان چې د پناه غوښتنې نه منل کېږي نو کوربه هیواد باید بیرته ستنولو ته زمینه برابره او ټول بشري حقوق یې په پام کې ونیسي. د UNHCR د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال څخه باندې 200,000 افغان کډوالو په بیلابېلو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي چې ډېره برخه جرمني ته وو.
که لیوی خو په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې پنځمه غونډه روانه ده او له وسلولو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ مذاکرو په باب کې بحث کیږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیدونکې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث وشي. د دغه وزارت یو ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې افغان لوری له پوره چمتووالي سره سبا په دې غونډه کې ګډون کوي. تفصیل د حدیث پردیس راپور کې.
افغان حکومت وایي د بروکسل په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي خپل غوښتنې به په واضح توګه د نړیوالو مخې ته کېږدي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل د غونډې ډیر بحث به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت متمرکز وي. د دغه وزارت یو ویان خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پلان له نړیوالو سره شریک کړي.
روی چگونگی موفقیت تلاش ها برای ادامه تمویل نیروهای
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او هم درنګه د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وسي.
چالش های نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان بحث صورت میگیرد.
تاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران و غونډه د پنځشنبه پر ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او مل پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر بحث په بیلابیلو برخو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د کړو ژمنو ارزونه او تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ هغه مهم موضوعات دي چې د بروکسل په غونډه کې به پرې بحث وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به له مشخصو برنامو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي خو تاکید یې دا دی چې افغان حکومت باید ترېخه ګټه واخلي. د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازای وی افغان حکومت باید له نړیوالو تر اوږده مهاله د امنیتي ځواکونو د تمویل د ژمنې ترڅنګ داسې ضمانتونه هم واخلي چې افغانستان ته له نورو هیوادونو د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
مونږ ته نړیوال یو تضمین باید راکړي چې افغانستان باثباته هیواد بوي او د سیمې هیوادو او د نړۍ استخباراتي علاقاتو باید دلته جلوګوري وشي، او که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی، مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادو له طرفه نه ګواښل.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د بروکسل او وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په برخه کې له تر ټولو ښه فرصت ګڼي، خو شک څرګندوي چې افغان حکومت به له دغو فرصتونو ښه ګټه پورته نه کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح وایي که افغان حکومت د بروکسل او له هغې وروسته د وارسا په مهمه غونډه کې چې د جولای په میاشت کې جوړیږي د نړیوالو قناعت ترلاسه نه کړي، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت وباله، خو وایي که افغان حکومت د نړیوالو مرستې سمې مدیریت نه کړي، مشکله به وي چې نړیوال تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
بلخوا د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد خبرداری ورکوي چې د بروکسل غونډه به پر جمهور رئیس او اجرایه رئیس په زهرو بدله کړي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د ولسی جرګې د دغه غړي څرګندونې د خلکو د ګټو خلاف ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په داسې حال کې چې د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره د سیاسي او امنیتي پلوه مهمه ګڼل کېږي، د ولسی جرګې یو غړی خبرداری ورکوي چې دا غونډه به د افغانستان فاسد حکومت ته زهرو بدله کړي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی احمد بهزاد په یوې ویډیو کې چې آزادی راډیو ترلاسه کړي خپلو خلکو ته وایي چې د کابل له مظاهرو وروسته باید په مرستندویو هیوادونو کې هم مظاهرې وشي. احمد بهزاد په غونډه کې ناستو هزارګانو ته وایي چې د افغانستان مرستندویو هیوادونو ته باید وښودل شي چې مرستې په افغانستان کې پر ځای نه لګیږي.
از مردم خود در تمام جهان، در جهان آزاد باید بخواهیم که بعد از تظاهرات کابل باید در مقابل پارلمان‌های کشورهای کمک کننده به افغانستان تظاهرات برگزار شود که حکومت فاسد افغانستان کمک‌های شما را هم حیف و میل می‌کند.
په ویډیو کې دا نه ده سرګنده چې ښاغلی بهزاد دا ډول سرګندونې ولې کوي، خو داسې معلومیږي چې دی کابل ته د سالنګ له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د غځولو پر مسیر اعتراض لري. بهزاد د خپلو خبرو په یوې برخه کې وایي چې دوی په بروکسل کې دا توانایي لري چې 10,000 هزارګان راټول او د بروکسل غونډه اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته پر زهرو بدله کړي.
و از همین حالا باید برای اشرف غنی و عبدالله اعلام بکنیم کنفرانس بروکسل را زهر جانتان خواهیم کرد و جلسه استیضاح جانیتان خواهیم ساخت. این توان را داریم که در بروکسل 10,000 هزاره را در پیرامون برگزاری کنفرانس بروکسل جمع بکنیم و اعلام بکنیم که در افغانستان تبعیض هست، ستم هست، نابرابری هست.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی احمد بهزاد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د ناټو د غړو هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ د بروکسل په مرکز بلجیم کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل بلکې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینپال وایي چې افغانستان د امریکا، ناټو او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل کړی او د ښاغلي بهزاد خبرې د خلکو په ګټه نه دي.
د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هغه تعهدات چې سوي وو یو په یو باندې عملي سوي دي. د بهزاد درېدل یوازې د خپلو خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي. دا هر حرکت چې په دغه برخه کې کیږي دا په ښکاره باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي.
ښاغلی بهزاد په داسې حال کې په بروکسل او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د هزارګانو د مظاهرو خبرې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د زرګونو هزارګانو د مظاهرو شاهد و. که څه هم دا مظاهرې په سوله ییزه فضا کې وشوې، خو د کابل د اوسېدونکو ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو شمیر بندیانو د ډله ییزې ازادۍ لپاره د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالف دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د تړون له مخې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کوي. سفی الله ستانکزی جزئیات لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر یو بندي دوسیه باید په جلا توګه وڅېړل شي او ازادي د قانون له مخې وي. دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د ډله ییزې بخښنې او د هغوی د ازادۍ په باب د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالفت کوي.
دغه زندانیانو د خوشی کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوو، ولې موږ غواړو چې په دغه خوشی کولو کې همیشه د زندانیانو عدالتی بنیاد باید موجود وي، د قانون بنیاد باید موجود وي. داسې خلکو نیول د هغوی ساتنه او بل اخره خوشی کول د عدالت په بنیاد وي.
د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله افغان حکومت د یو تړون له مخې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د رهبر او نورو غړیو د نمونه او په هغوی د بندیزونو لرې کول، د بندیانو خوشی کول او پیښور له شمشتو کیمپ د حزب اسلامي د غړیو د کورنیو رالیږد په تیرو دوو میاشتو کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي مهمې غوښتنې وې. اخو د حزب اسلامي مرکچی پلاوي وایي چې د یاد ګوند نږدې 2000 غړي او پلاویان اوس وخت له افغان حکومت سره بندیان دي، خو دوی د سیاسي بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د یاد پلاوي یو استازي محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي یوازې لس په سلو کې بندیان سیاسي نه وي او د نورو په اړه هم موافقه شوې چې د تړون تر لاسلیک دوه درې میاشتې وروسته خوشی شي. دواړه لوریو په دې سلا وکړه چې په دې برخه کې کافي وخت باید ورکړل شي تر هغو چې جنایي او حق لبدي مسایل جلا شي او دا ثابت شي هغه کسان چې خلاصیږي د افغانستان حزب اسلامي متحدین دي. دواړه لوریو سلا وکړه چې تر دوه یا درې میاشتو پورې وخت ورکړل شي او تر هغه وخت د حزب اسلامي ټول بندیان خوشی شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي وو چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د تړون متن وروستی شوی او د سه شنبې په ورځ به ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته ورسیږي، خو جمهوري ریاست وایي چې تر اوسه پورې دغه تړون متن ښکېلو لوریو ته نه دی رسیدلی. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کولو د څرنګوالي په اړه خبرې له وخت مخکې دي او د تړون تر لاسلیک وروسته به جزئیات له خلکو سره شریک شي. د حزب اسلامي یو غوښتنه د بندیانو خوشی کول دي. دغو بندیانو د شمیر او دا چې څومره مسؤوله دي دا به ټول کله چې تړون وروستی شو له خلکو سره شریک شي. خود بشری حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې پخوا د یو شمیر بندیانو د ډله ییزې ازادۍ پر وخت د جنایي او سیاسي بندیانو توپیر نه دی مراد شوی او دوی هم خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې ده. دغه کمیسیون ویان ټینګار کوي چې د عدالت ټینګښت د نظام د مشروعیت لپاره ډیر مهم دی. بندیان باید د قانون له مخې خوشی شي، نه دا چې په ډله ییزه توګه خلاص شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
نیا د افغانستان د آزاد رسنوی د ملاتړ اداره وایي چې د 2014 میلادي کال له پایلې تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاریخوالي 50 پیښې ثبت شوې دي. بلخو د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبریالانو سره تاریخوالي کیږي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
نیا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې ورځ تر بلې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دغې ادارې اجرایي رئیس موجب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ د افغان کارګرانو د ملي اتحادیې لخوا د ژورنالیستانو د ستاینې په غونډه کې وویل په هیواد کې خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
در جریان امسال سال
د روان 2014 میلادي کال په جریان کې په انفرادي توګه له خبریالانو سره 50 موارد تاوتریخوالی شوی چې په هغه کې د خبریالانو وهل، ټکول، وشل او نیول کېدل شامل دي.
له
خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه د دوشنبې په ورځ د جنبش روشنایي په مظاهره کې وشوه چې له امله یې اووه تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د مظاهرهچیانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سه شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په مظاهره کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي.
امروز ادارات ما اداره کننده
های نن ورځ موږ ادارې او تر اوسه هم د ادارو والا ډیموکراسي څه ډول چوال نه ده منلې. اوس هم زموږ اداره چاند خبریالانو په وړاندې له تاوتریخوالی کار اخلي.
افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی، خو د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې حکومت لا هم د هغو خبریالانو دوسیې نه دي بشپړې کړې چې په تیرو کلونو کې په هیواد کې وژل سوي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه لوبډلو ترمنځ سیالي په ننګرهار کې پیل شوې چې د لسو ولایتونو لوبډلې پکښې برخه لري. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کورنی کرکټ د لومړۍ درجې سیالۍ به د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې پیل شي. د کورنی کرکټ مسؤل جار عبدالرحیمزي د سې شنبې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سید جمال الدین افغان په نوم نومول شوې. نوموړي وویل چې په دې سیالیو کې د هیواد د لسو ولایتونو لوبډلې برخه لري.
دغه لس غوره لوبډلې څلور پروس کالی کومې سیم فاینلست چوي، یعنی پروس کالی د ګریډ ون سیالیو کومې سیم فاینلست لوبډلې چوي، هغه پاتې وو چې په هغې کې ننګرهار، لغمان او پکتیا او خوست وو. هغه څلور پاتې او شپږ نورې لوبډلې وې چې دې ته لاره پیدا کړله. البته کاپیسا وتوانېدله چې دوه کاله وروسته، او بلخ همدارنګه وتوانېده چې دوه کاله وروسته ورته لاره پیدا کړي. کونړ وو چې خپل ګروپ ټاپ کړه او لاره پیدا کړله د ګریډ ون سیالۍ ته. کندهار هم په همدغه ډول باندې، او کابل هم. البته نوی ټیم په دې ته راغلی ده، او شپږم ټیم، یعنی څلور هغه شپږم، دا شپږم ټیم د زابل ټیم وو. زابل لوبډله لومړی ځل د زابل ولایتي لوبډله چې د ګریډ ون سیالۍ ته لاره پیدا کوي.
نوموړي وویل چې دغه لس لوبډلې په دوو ګروپونو ویشلي، او هره لوبډله به په خپل ګروپ کې څلور سیالۍ ترسره کوي، او له دواړو ګروپونو نه به غوره لوبډلې فاینل ته لاره پیدا کوي. د عبدالرحیمزي په خبره دوی په دغو لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته زیات چانس ورکړی تر څو نوي استعدادونه رابرسېره شي.
دغه پریکړم کړی وو، او دغه پالیسی سره د کورنی کرکټ له پالیسی سره هم سمون خوري چې موږ ځوانان لوبغاړي لږ تر لږه په یوه ولایتي لوبډله کې باید تر 50% نه نیولې تر 60% پورې، 60% پورې باید ځوانان لوبغاړي جای په جای شي. او په دغه هڅه کې موږ دا ځل بریالي شوي. هغه سینیر یا زاړه لوبغاړي چې هغوی نور مخکې تک چانس نه درلوده، لاغه موږ یو څه احترامانه خو خواهش هم تکړه او بل دا چې پابندي پرې لګولې نو هم د پلیکي چې هغوی مخکې راشي. موږ غواړو چې هغوی په جای باندې ځوانان ریپلیس کړو. همداسې هم کړي دي.
د ختیځ زون د کرکټ بورډ مسؤل بختیار سهیل وویل چې ختیځ یوازینی زون دی چې درې ولایتي لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې برخه اخلي. دی وایي په دې سیمه کې وړتیا زیاته ده، او همدا لامل ده چې د دې زون درې لوبډلو لومړۍ درجه سیالیو ته لاره پیدا کړي.
له نیکه مرغه د سپین غر زون نه، د ختیځ ولایتونو نه یوازینی زون دی چې درې لوبډلې زمونږ پکې برخه لري، لغمان، ننګرهار او کونړ. بل هیڅ زون هم داسې نشته چې د هغوی د دوو نه زیاتې لوبډلې پکې برخه ولري. د دې لپاره ترتیبات دا دي چې دغه سیالۍ موږ په دوو میدانونو کې کوو. علت یې دا دی چې موږ غواړو تر روژې وړاندې دغه سیالۍ بشپړې کړو. دغه سیالۍ چې کله تمامېږي، ګریډ ون هغه سیالۍ دي چې یو لوبغاړی د دغه ځای نه کولی شي چې بیا الف ټیم ته یا ملي ټیم کیم ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د لومړۍ درجې لوبډلو نه به هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خپله وړتیا ښکاره کړي د ملي لوبډلې لپاره لاره پیدا کړي. د ویلو ده چې تیر کال د څلورو ولایتونو لوبډلې په لومړۍ درجې سیالیو کې شاملې وې، خو سږ کال شپږو نورو ولایتونو هم دې سیالیو ته لاره پیدا کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپا ته په غیر قانوني توګه راغلو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر د کم عمر دي. دغه کوچنیان له کورنیو پرته د اروپایي هیوادونو په کوڅو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ځینې یې له دوکانونو څخه غلاوې کوي، نور یې د مخدره موادو خرڅلاو ته مخه کړې ده څو ځان ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناه غوښتونکي مخدره مواد پلوري، او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي، او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمره پناه غوښتونکي د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښې ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور لمخه په ټوله اروپا کې د کم عمر پناغشتونکو سیل راغلی چې واز او پرتل کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټوي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخه شاوخوا 10,000 کوچنیان د پناه ځایونو ورک سوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناغشتونکو څخه تر ټولو لویه ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور لمخې د بالغو پناغشتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د یوه هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر 8 هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلی چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن و او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برطانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برطانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره بخوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9,000 پناغشتونکي تر 18 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناغشتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو ته لویږي.
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د امریکا مشرانو جرګې پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه پر امریکا د تروریستي حملې د قربانیانو کورنیو ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکش کړي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي خو سپینې ماڼۍ د طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکېچ څرګندوي. د ورځپاڼې د مقالې نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سه شنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترهګیري وروسته تایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې یې کړي دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 50 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې یې بنده کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شایي د سپتمبر په حمله کې رول درلود له تېرې یوې لسیزې راهیسې تر پوښتنې لاندې ده او په اړه یې بېلابېل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حملې د قربانیانو کورنیو په وروستیو 2 کلونو کې له بېلابېلو قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوک کړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره یې شاهي مالي کومک کړی وي. خو په 1980 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سوک کېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کیږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشیح شي دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 11مې په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلېدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان دا خبرداری چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي د رپورټونو په حواله له هغو نولسو کسانو چې د سپتمبر په یولسمه یې پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو
تصویر ازادي رادیو خبری ساعت اورید په دې خبری ساعت کې د راټول سویو مهمو مطالبو فهرست یې ور بیا وړاندې کیږي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15 غونډه روانه ده د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شاید د پام وړ نتیجې ولري بلخوا په بروکسل کې د افغانستان سره د پوځي او مالي مرستو پر دوام خبرې کیږي راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشي کړي خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې مسلې انتقاد کړی دی نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه د خبرې لنډه په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیشې ثبت شوي دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي